سلامونه ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستو يم پایل په خبرونو کو. د پاکستان حکومت وایي د هغې ډلې څلور غړي نیولي چې په اسلام آباد کې په وروستي برید کې لاس درلود. حکومت تور پورې کړی چې د دغې ډلې مرکز په افغانستان کې و. په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخ ته د سې شنبې په ورځ چې برید چې پړای د تحریک طالبان پاکستان ډلې یوې څانګې ومنله، دولس کسان ووژل او اووه ویشت نور ټپیان کړل. د پاکستان حکومت نن په یو بیان کې وویل د دې ډلې درې غړي او د هغو مشر په توقیف کې دي، خو دا یادونه یې ونه کړه چې دا کسان په کوم ځای کې نیول شوي. په بیان کې بریدګر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عثمان عارف قاري بلل شوی او دا هم ویل شوي چې دې ډلې ته د حملې پر مهال له افغانستانه د هغو د مشرانو له لوري منظمه لارښوونه کېدله. بیان زیاتوي چې د برید په اړه تحقیقات روان دي او تمه ده په دې اړه نور مسایل به وروسته روښانه او نور کسان هم ونیول شي. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره داسې یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادو ته صادرېږي. د طالبانو د بلخ والي ویان حاجي زید پرون په ایکس پاڼې لیکلي چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اساس د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادو بازارو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان له افغانستان سره لارې بندې کړې چې له امله یې افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای له نورو هیوادو سره بدیلې لار پیدا کړي. د پاکستان په ځینو سیمو کې د وروستیو حملو په دوام چارواکو په دې هیواد کې د دیره افغان کډوالو پر ضد اقدامات سخت کړي. د پنجاب ایالت پولیسو د افغان کډوالو د موندلو په بدل کې جایزې اعلان کړي او د راپورونو له مخې هر څوک چې بې اسناد افغان کډوال پولیسو ته په لاس ورکوي نو 10,000 روپۍ جایزه ترلاسه کوي. ویل کېږي پولیسو په لاهور ښار کې د افغان کډوالو پر ضد جدي اقدامات پیل کړي دي. په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې بې سند افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. له پاکستانه د افغانانو د جبري ایستلو لپاره اقدامات نږدې 2 کاله مخکې پیل شوي، خو وروسته له هغه نور هم جدي شول چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تېرې سې شنبې په ورځ په یوه چاودنه کې 12 کسان مړه او 28 نور ټپیان شول. په نوی ډیلی کې له خونړۍ حملې څو ورځې وروسته د هند امنیتي ځواکونو په هندي کشمیر کې د یوې ممنوع اسلام پالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د بیلابیلو سیمو پولیسو په خپلو بیانو کې ویلي ډیری د عملیات له چهارشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او د دوی په وینا د جماعت اسلامي د ګوند مرکزونه پکې په نښه شوي. د صدر اعظم نریندر مودي هندو ملتپال واکمن ګوند جماعت اسلامي په 2010 کال کې د یوې غیر قانوني ډلې په توګه ممنوع اعلان کړ. چارواکو رسمن نه دی ویلي چې روان پوځي عملیات د نوې ډیلي سره جمعه ته نږدې چاودنې سره چې 12 تنه پکې ووژل شول ارتباط لري، خو پولیسو له دې عملې وروسته د هندي کشمیر په اړوندو سیمو کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي. او جرمني چارواکي په 2 ایالتونو بادن وورتمبرګ او برلین کې د قاچاقبرانو او هغو کسانو پر ضد چې له مالیو تختي د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د جرمني خبري اژانس ډی پی د راپور له مخې فدرال پولیسو پرون ویل په اوفنبرګ ښار کې د دې عملیاتو پر مهال د ګمرکونو، فدرال پولیسو او د مالیاتو د تحقیق د قطو 600 تر 700 افسرانو یو شمیر ځایونه تلاشي کړي. د جرمني پولیسو په وینا د عملیات د بادن وورتمبرګ د جنوبي ایالت پر ځینو ښارونو او همدارس شاوخوا ښارګوټو متمرکز وو او په برلین کې هم د تلاشۍ عملیات ترسره شول. په دې اړه چې آیا د دې عملیاتو په ترڅ کې تورن کسان هم نیول شوي که نه څه نه دي ویل شوي، خو د جرمني چارواکو په وینا په دې اړه جزئیات به نن ورکړل شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د ازادي په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د خبرونه ته مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې افغان سوداګرو ته 3 میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل تجارتي قراردادونه پای ته ورسوي او کله دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم نه خوري. نوموړي وویل چې افغان سوداګر دی د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته مخه کړی او ګواښه وکړ چې له پاکستان سره به سوداګریزې لارې په هغه صورت کې بیا پرانیزي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول شرایطو کې به لارې نه بندوي. پاکستان له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په یو اړخیز ډول افغانستان ته خپلې ټولې لارې بندې کړې دي. پاکستان دا اقدام د هغه څه په غبرګون کې کړی چې دا هیواد یې له افغانستانه سرچینه اخیستونکې ترهګري بولي او وایي چې افغانستان دې په خپله خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو مخه ونیسي او یا دې دغه هیواد ته ور وسپاري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې مسالې پر سر خونړې د شتې هم شوي او په دوحا او استانبول کې خبرې هم شوي چې لاندې نتیجې تاسو ټول خبري است. پر روانه خبرونه کې خپل درنو ملبنو سره په دې ژغې شو چې آیا افغانستان د پاکستان د لارو بدیل لري؟ کای لري له اقتصادي نظره د لاري څنګه دي؟ زموشت د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د سوداګری خونو په خوانی رئیس آزرخ شافیزی همدارس د افغانستان د او د سوداګری د ګډو خونو د رئیس پلاوی غړی خانجان علی کوزی او د اقتصادي چارو شنونکی او د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ملمنو ته هر کله وایم. لمړی حافظی صاحب، تاسو څه وایست طالبانو د حکومت د دې پریکړې په اړه چې وای نور له پاکستان سره تر هغو پورې سوداګري نه کوو، لارې ورته نه پرانیزو تر څو چې پوخ تضمین نه یې ورکړی؟
داسې دي چې دا جغرافیایي جبر کوم چې دی هغه خو بدلون نه مومي، دا باید په رسمیت وپیژنو. وایي چې اختیار جبر شناخته شده است، هغه جبر چې په رسمیت وپیژنی بیا اختیار پیلیږي. په دې خاطر دا چې لنډه لاره ده د هندوستان لپاره پاکستان او همدارنګه سمندري لاره د پاکستان موږ لپاره چې په وچه محاط یو هیواد یو ډېر اهمیت لري. ولې کله چې دوی داسې ښه چلند نه کوي او مشکلات ایجادوي او زیان اړوي نو مجبور وي چې بله لاره ولټوو. ډېر زغمونه وکړل د افغانستان خلک، سوداګر او همدارنګه حکومت د افغانستان او د اتاقونو مشرتابه د ټول ډېر هلې ځلې وکړل چې دا ګذشت وکړي او ډېر ضرر متقبل شي. اما متاسفانه دوی لکه چې د پرون غونډه کې د ښاغلي مرستیال وزیر د کورنیو چارو برسیره کړل، مسایل ډېر یعنی سخت شرایط هغوی موږ سره غواړي چې هغه ممکنه نه ده. او دا چې بیا تجارت او سوداګري د سیاسي مسایلو سره او امنیتي مسایلو سره دوی تړي، دا بالکل بې ساري دي په دنیا کې. خو اول نړیوال جګړه، دوهم نړیواله جګړه شتون درلودل، ما سوداګري په تپ نه درېدل. حتی دا متخصم هیوادونه خپل منځ کې سره تجارت جاري ساتل، ځکه چې دا تجارت خو د دولتونو ترمنځ نه، دا تجارت د مولدو، مستهلکو او د دوالو خلکو ترمنځ دی. نو په دې خاطر باندې دا د پاکستان چلند ډېر مشکلات لري. یو مشکل دغه دی چې هم پاکستان هم افغانستان د نړیوال سوداګری د سازمان غړیتوب لري او همدارنګه د تی آی آر کنوانسیون چې دی آی آر یو یو برخه ده، په دغه کې هم پاکستان ژمن دی هم افغانستان ژمن دی. په دغه بینالمللي اسنادو کې دا برسیره شوي دي چې دولتونه مکلف دي چې لارې پرانیستل وساتي او په عین زمان کې تسهیلات فراهم کړي، اسانتیاوې برابر کړي، نه دا چې دوی داسې بالکل بندرونه سره وتړي او د خلکو لپاره، مولد لپاره، مستهلک لپاره او سوداګر لپاره ستونزې جوړې کړي. او دا ستونزه خو نه یوازې د افغانستان او پاکستان ته خو محدود نه پاتې کیږي، ځکه چې زموږ مالونه د پاکستان له لارې ټول دنیا ته ځي، سمندر له لارې، او د دنیا څخه موږ ته مالونه راځي. اوس د زما محترم ملګري او همکار ښاغلی الکوزي صاحب ته معلومه ده چې 9000 کانټینر تر 11000 کانټینر اوس یو څه په لاره کې پاتې دي هلته پاکستان کې، یو څه په بندر کې دي، یو څه را روان دي پاکستان خواته. او دا ډېر لوی نقصان کیږي افغانستان لپاره. او دوی مکلف دی به ژمن وسی خپل تعهدات ته چې د عربیا اپټیکا تلون چې زموږ پاکستان کومون شتون لري او بنا د 1958 کال قرارداد ترانسي قرارداد شو په هغه بنا ولاړه ده تر اوسه پورې هغه شتون لري دوی ټول محلي ملي منطقوي او بینري نورمونه تر پښو لاندې کوي او لارې بندوي او دا نه انساني دي نه اسلامي دي او نه دي ګوند
ډېره مننه
اخلاق ایجابی
سلامت و سی کور و دن آفیزی سی علی کوزی سی تاسی هم فکر کوی چه دی افغانستان و سنی حکومت یا چارواکو تا بلا لارا نو پاته چه لپاکستان سره باید زیتی نور تجارت بیخی ختم کی پدی شکل سره چه شاغلی برادر اعلان وکو لطفا مایک بخلاص که مایک بگل دی علی کوزی سی علی کوزای صاحب که زما شخوری ستاسی بله وست را شخور آخی میره بانی
بسم الله الرحمن الرحیم در محترم ملگری اتوزی صاحب و جناز محترم تلاش سرطا و تاسو تاوستاسو دواده و دیدون کتا نیکی خیلی و سلامونا لانده که این کرده دیدی که سپول بوخ دیده و سی سلامت و سی واقعیت خبر داده چه پیزی سید دید مفصل معلومات ورکر لازمونگا منگا دا سو رزی که دی لگیو چه دا خلق سر شریک کن منگا یو مشترک خود دا دوی سر لگی چه دا دی آقا ارتدا ما آتا پیزی سید پا وقتی دا سرحد بچن بار سر دی اکمات محاکتا وکلا دی روز پا دوزر الاس که چه منگا پا امزا اکلا لپټاپ قرارداد کې په اګریمنت کې راول چې یو مشترک خونه دي دا چې تقریبا نیمه دولتي واده چې وزارت تجارت د دواړو ملکونو په شریکي او تجارانو په خپل خواخه باندې سره کیږي نو موږ مشترک خونه جوړه کړې چې اپیزي سره هم دا غوښتل غواړي دې کې موږ د قندهار او د ننګرهار او همدارنګه د کابل او د پکتیا د لوی پکتیا تجارانو چې د هغه سم پراتی دی او داغه سا تجارت کئی دی که داغلی توب لری همدارنگا خیبر پشتنخوا دا پنجاب او دا سن او همدارنگا دا بلوچستان تجاران که دی که داغلی توب لری مشترک او هر کال منگا سرا گوندی که او زیو پاکستان که او دل ترازو پا دی لس و کارو نروس تا چی اپایم دا شوی دا دی رسطول دیگا پیدا شوی خوا چې د داوود خان کوم قرارداد د اټا په نامه هغه کې مشکلات موږ نه لرل مشکلات دا و چې پروتوکول دا و چې پاکستان مجبور مکلف دی چې افغانستان بهر تلار نه لري د دوی مالونه د بهر تلارې نه انتقال کړي او د دوی مکلفیت دی چې د ریال په واسطه او یا د موټرو په واسطه دا مال بارډر ته ورسوي افغانانو تنها د دې مسؤلیت لرو چې دوی بس کاټي ورڅ کوي یا باید د ملیشیا یا د پوځ یو سړی ورڅ کوي دا باید بارډر ته راورسیږي او دوی ته به پیسې نن ورکولې دا په قرارداد کې سهولتونه رال مشکلات رال سهولتونه پاکستان ته ډېر ورکړل شو په سرته شه پخوا ځان له موږ د پاکستان د لارې د خاورې نه استفاده کوله دوی نشوه کولی دا اټا په قرارداد کې دا خبره نه وه دوی ته موږ تقریبا څلور بندره شمال کی چه تورغنڈے دا اودارنگا حقیقت دا حیرتان دے او شیر خان بندر دے دا پا قرارداد کی ورکل اتا منگا تا دواگی اجازہ ہم را لکل پا دا قرارداد کی تنہا او دوچ نیوی او دا تازہ میوی او دا صادرات دا غیرہ کو ویویل چی دا ہن نتا شمالی نا نشے گاولا لے پا دا غلارا سمندر کی بیرہ اوڑائی پا ار صورت آگا قرارداد ہم چوشو دا هغه قرارداد د تطبیقولو په ارتباط د پاکستان انتباه یو شانت هیواد افغانستان بل شانت هیواد ډېرې ستونزې وې خو دلته چون امریکایانو ناتو وه هر کله چې به کوم مشکل پیدا شو هغوی چون د دې قرارداد متضمن وو او د امریکا وزیر خارجه چې په هغه وخت کې یو میرمن وه هغه اسلام آباد ته راغلی وه او دا قرارداد په افغانانو او پاکستانیانو شوی وو هغوی د دې مکلفیت لرو او د اپتیقا په نام
بله
دا مشکل حلول وکله چې امارت اسلامي راغې او د دوی سره موږ په دې خوشاله وو چې ان شاء الله روابط منور هم ښه شي او دلته نور ستونزې را پیدا شولې او هغه هفته او هغه قراردادونه هغه ټول دمر دلال اوس حتی دوی په پاکستان دوه کاله مخکې داسې یو قانون جوړ کړو یو حالت یې جوړ کړو چې زمونږ مالونه چې راځي دوی وایي محصول به موږ له راکوئ مونږ ته به ګرنټي بانکي راکوئ مونږ ته به دا ټول شیان بند شو تقریبا 80% مال زمونږ بند شو هغه دوی نیگیټیو لیست یا د اساسو مالونو په نامه باندې بند کړه چې تاسو دا نه شئ راوړلی یا به مونږ ته د کوټې سیستم جوړوئ یا خو په هر صورت دا ټولې هغه ستونزې امارت چې هر څومره تلاش وکړو دا مشکل حل نه شو بل مشکل زمونږ مسله دا ده چې تاسو ته معلوم ده چې په دې ټول دغه څلورو کالو کې په هر کال کې چې 12 میاشتې دي تقریبا په دې 12 میاشتو کې دا زمونږ 15 بارډره 12 ځله بندېږي کله چمن بندي کله غلام خان بندي کله دند پټان بندي کله انګور اډه بندي کله سرتیشه تورخم بندي اوس داسې مشکل راغی چې مونږه دغه 15 واړه لارې بند شولې دي وی میاشتې نه اضافه څه کم 30 ورځې کېږي او زمونږ مالونه ولاړ دي څنګه چې آتیشي صاحب وویلې او هغه گزارش ورکو تقریبا 12000 کانتینره امخته او دې مخته ولاړ دي چې د پاکستان هم تقریبا 1200 کانتینر چې د مرکزی آسیا نه مالونه راوړي د دوی ترانزیت دی او هغه به ابلاس پاکستان ته یا د دوی خالی موټرې دي وریجې وړې دي کچالو وړې دي آسیا میاله ته تاجکستان ازبکستان قزاقستان او ترکمنستان ته هغه هم ولاړې دي دنان مونږ د خپل دولت نه د امارت اسلامي نه مونږ خو ولس یو مونږ خو تجار یو هغه د لوی اړخ جناب محترم آتیشي صاحب ډېر علمي تشریح کو چې دا تا قرارداد دی یا په سر اتشه د کو غړیتوب دی یا په سر اتشه آر ټی آر آر دی یا په سر اتشه ډبلیو ټی او دی دا ټول هغه مسایل وو اما تلاش وشو په دریو ناشته کې تاسو په دلارو د خلاصولو په اعتماد باندې هیڅ خبره ونه شوه مونږ خو مجبور یو ولس یو مونږ خو تجارت کوو مجبور یو چې دولت ته کینو نو مونږ د امارت اسلامي نه څو څیزو له خواهش وکړو چې زمونږ دا سرنوشت معلوم کړي زمونږ دا تقریبا 3 میلیارده ډالر دلته په لارو کې ولاړ دي مونږ همدا پیسې لرو دا هر کوشن کېږي یو ځل راځي که یوه روبه کې بېرته نږدېږي بېرته ځي نور مال پرې اخلو مونږ د کال 15 میلیارده 14 میلیارده واردات لرو دا ټولې همدغه پیسې دي چې اوس بندې دي ګرانه امارت اسلامي د یو مجبوریت له مخې نه مجبور شو بالاخره د دې څخه خبرې وکړې او بالاخره پرونی
مشوره کړی وه
خو مشوره خدا وه چې پرون 400 تاجران د ټول افغانستان را وغوښتل او ورسره خبرې وکړې ورسره کېناستل او ورته وویل چې هم یې امنیتي ګزارش ورکړو هم یې اقتصادي ګزارش ورکړو وزیر تجارت او بالاخره دا ورته وویلې زمون چې هر څومره تلاش کوو او هر څومره محل ځلې وکړلې تاسو زمونږ مشکلات پېژنې د دنیا سره حتی ملل متحد ته وویل هر څه چې موږ کړل په دې اعتماد باندې هیڅ نوه روشنایي نشته چې نشته موږ نه شو کولی تاسو دا خپله دارایي که سمندر ته ارته وي په آینده کې موږ ستاسو د دارایي متضمن نه یو نورو لارو باندې کار وکړئ آینده سرمایه په دې لاره باندې مه راوړئ موږ د پاکستان سره 2 میلیارده ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه لرو چې 1 میلیارد د دوی موږ واردات کوو او تقریبا 800 میلیونه موږ دوی ته صادرات کوو په دې صادراتو کې تقریبا 350 میلیونه ډالر خالي موږ دوی ته سکاره او کرومایټ او تالکو معدن ورکوو چې دا د دوی په فابریکو کې خام مواد دي چې د دوی فابریکې هم د دې جدي مشکل سره مخامخ کېږي نو په دې خاطر باندې دغه تجارت کاملا ودریږي دغه 2 میلیارده د مرکزی آسیا نه چې کوم تجارت کیږي هغه متضرر کیږي موږ د پاکستان د تجارانو سره تاسو نن هم په دغه میډیا کې اوریدلې چې د پاکستان تجارانو هم غونډه کړې وه او هغوی د دواړو دولتونو نه وغوښتل چې لارې خلاصې کړي دا زمونږ په ګټه نه ده نه د افغانستان په ګټه ده د پاکستان هغه زمونږ د اتاق غړي دي مونږ هم دا خبره کړې ده امارت اسلامي ته بیا هم یو چې بیا هم خبرې وکړي لاری باید خلاصی کی تکسن چی افیزی سیدیر چی افسایگان دا مجبوریت دی نو منتخونیش دی لارا دادا اما دا کچی تا دروازه در کسی چوب بنده چی خود تا مجبور مکنه چی چی
تلاش دیر منه نه سلامت و سیو روست با پدی هم خبری و کچی متبادل لاری کمی دی چمره اقتصادی دی ور باشو استاد تلاش تا استاد لکسنگ چی زمش دو نورو ملمنو اول چی پاکستان عموما خپل لارې باندې متاسفانه دی استاد تلاش ټلیفون قطع شوی دی دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو تخنیکي همکار کوشش کوي که تلاش صاحب زر جواب ووایي نو ډېر به ښه سي چې د دوی نوبت دی چې دوی هم خپل نظر څرګند کړي خو د نورو اورېدونکو لپاره وایم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو او د تجاري اړیکو د کمیدو یا ختمیدو پاره لخپلو درنو ملمنو آزرخش حافظی خانجان علی کوزی او تاج محمد تلاش سره خبری کو تاج محمد تلاش تروس بریلا لستودیو سره وصل نده خو تخنیکی همکار مو کوشش کوي چې ور سره تماس ونیسی متاسفانه چې وای لستودیو سره نه وصل کیږي فکر کوم ټلیفون ته جواب نه وای ور بشو حافظی صاحب ته حافظی صاحب د افغانستان لپاره که د پاکستان لاری بندی شي تر ټولو نږدې او وارداره لاره چې له اقتصادي نظره ښه ده هغه بیا کومه لاره ده؟ یو وخت تاسې هم علي کوزي صاحب هم راته ویلي وو چې هغه څه چې افغانستان تولیدوي خصوصا میوې هغه د نورو ګاونډیو هیوادونو کې بازار نه لري ځکه چې څه موږ تولیدوو هغه هغوی هم لري که انار دی که مڼې دی که زردالو دی دا ټوله هم په منځنۍ آسیا په هیوادونو کې کرل کیږي هم په ایران کې کرل کیږي یوازې پاکستان و. نو ستاسو په نظر کې د پاکستان لارې د تل لپاره بندې شي متبادل لارې څه دي کوم هیوادونه دي د صادراتو لپاره هم مایک مو روشنه کی حافظی صاحب مایک مو میوت ده گل ده حافظی صاحب حافظی صاحب که از ما جا غوری میربانی و سیش میربانی
اول خدای مکله چی ده تل پاره ده لاربندشی ده ممکن ندی زکه چی ده یو سیاسی اراده ده ده پاکستان دی حکومت اما د پاکستان خلق او د پاکستان تاریخ او د پاکستان جغرافیا د دغه پریکړې پر ضد دی یعنی د پاکستان ګټه هم په دې کې دي چې دا لاره پرانیست وساتي په دې چې دا لاره نه یوازې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ لپاره دي دا د افغانستان او د هندوستان لپاره ترانزیت لاره ده او همدارنګه د پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ اشیا شتمن هیوادو سره اړیکې ټینګېږي په دې خاطر باندې که چیرې دا ناورین رامنځته شي د افغانستان په پرتله پاکستانیان ډېر ضرر کوي لکه چې دا زما دوست او ملګري ګران الکوزي صاحب ته معلوم دی چې چوندی رئیس د اتاق مشترک افغان پاکستان دی پاکستانیان هم ډېر مشکلات لري هغوی هر ورځ موږ سره همغږي دي دوی وایي چې هغه شی چې موږ تولید کوو د افغانستان لپاره او د منځنۍ اشیا لپاره د ټول په تب درېدلي دي کارخانې بندې دي نو هغه مالونه چې دوی غوښتل چې واستوي افغانستان ته ټول مالونه هلته بندرونو شا کې پرتې دي نو په دې خاطر د هغوی فشار هم وي بینملي فشار هم باید جاري وساتو ځکه چې د بینملي قوانینو پر ضد یو کار دي د خصوصي سکتور د افغانستان په 150 هیوادونو کې شتون لري او دوی خپل د هغه هیوادونو چې چلته دوی پانګونې کړي دي دوی په وسته هم کولی چې فشار راولي او په خپله متاسفانه حکومت د افغانستان ځینې محدودیتونه لري یو دا چې په ملل متحد کې استازي نه لري او نور مشکلات هم شته که نه دا په محکمې تجارتي د پاریس کې یا په د اربیتریشن د لندن کې دا مونږ دا حق د اعتراض لرو چې دلته دا کار وکړو ولې که چېرې هیڅ اقدام نتیجه ور نکرل لاری سو شایندی یو دا چی وارداتی توکی دی پاکستان درنه پا افغانستان که پرتل دا مدیترانهی میوه نور طول شایند پا افغانستان که تولیدی دیشی یو سا چی دلتا تمرکز موشی او ترکیز صورت مومی مونږ کولی شو هغه برخه کې بسیتو ته ورسیږو. همدارنګه سنتي شیان چې هغه ځای څخه راځي داسې یو پیچلي شیان نه دي لکه ټکنالوژي د جرمني چې موږ نشو کولی. کولی شو دلته په افغانستان کې دا کار وکړو او راغلو په دا خوراکي موادو کې چې دوی د پاکستان څخه یو څه راځي هغه نور خوراکي مواد د منځنی اسیا څخه ښه کوالیټي راځي افغانستان ته. زمونږ د لمدې میوې او په عین زمان کې د ترکاري لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندوستان دی. هندوستان ته د چابهار له لارې موږ مال استولی شو ولې ګران تمامیږي او وخت په بر کې نیسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلی ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر وطن لري او په عین زمان کې بیا په سمندر کې ځي او سمندر ته چې دننه شو بیا دا ځي په یو بندر د سمندري د بندر د هندوستان. هغه سمندري بندر د هندوستان نږدې ترین دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده. نو په دې خاطر دا مالونه خرابیږي ورسته کیږي او د هغه لپاره موږ بله چاره لرو. مخکې 80 کاله دمخه موږ شرکت میوې د قندهار درلودل هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او ښه کوالیټي سره مثلا د سل تنه انار سه 15 تنه شپږ تنه کنسنتری جوړېدلی او دا ته په الوتکه کې هم دا تلی شي ځکه چې یو تن 15000 ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوې زموږ هم کمپوت کیږي او اوس خو بل چاره نشته ځکه چې لارې بندې دي. اوس یو من مڼه یا مثلا انګور په 100 روپۍ 10 روپۍ دي. دا بزګر لپاره هم ضرر دي دا بڼوال لپاره هم ضرر دي. نو په دې خاطر موږ بله لاره چې لرو هوایی لاره ده چې په هوایي قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي ډبرې یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچې میوې یا طبي نباتات لکه زیره او هینګ دا شیان کولی شو واستو. اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې موږ بل چې واستو. اما دا کېدی شي چې دا پیاز وچکو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته واستو حتی هندوستان ته واستو هلته هم رواج دي. نو لارې شتون لري. په هغه هکله باید یو دقیق مفصل همه جانبه سنجش وشي. اما زموږ ترجیح دا دی چې دا لاره باید هرو مرو خلاص شي او دا بینالمللي فشار باید شتون ولري او په عین زمان کې خصوصي سکتور د افغانستان هم د بیل بیل لارې څخه باید دا هلې ځلې وکړي چې یو څه د کړکېچ رفع کړي ځکه چې دا یوازې د میوې خبره نه ده. هغه ترانزیتي مالونه زموږ ډېر قیمتي دي او کم له کمه د 1500 میلیون ډالر تر 1 میلیارډ ډالر پورې هغه قیمت لري.
بله ډېره مننه.
چلته بند پاتې دي.
ډېره مننه. په دې اړه به بیا د علي کوزي صاحب نظر واورو چې څنګه هغه مالونه چې بند دي په څه شکل سره راخلاصېدی شي. خو تر دې مخکې استاد تلاش ته وري بیا ورځو. تلاش صاحب بیا هم در ترکلی وایم. کله نا کله دا ډول سختۍ یا مشکلات په ګټم تمامېږي. ځینو هیوادونو تجربه هم داسې ده مثلا چې یوه هیواد لاره پې بنده کړې ده هغه مجبوره شوې ده چې په خپل هم هغه شی تولید کړي. شاید د میوو متبادل لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره وکړه پیدا په اسانه نه کړی شو تر څو چې دا ډول فابریکې جوړې شي داسې امکانات برابرې شي ډېر وخت ته ضرورت دی. لیکن د ځینو نورو شنو لپاره چې په هم پاکستان کې تولیدي شي هم په افغانستان کې تولیدي شي هغه داخلي صنعت شاید ورسره وده وکړي. هغه څوک چې کوم شی چې هم په پاکستان کې تولیدي شي او ممکن په افغانستان کې تولیدي شي او شاید د پاکستان ول ارزانه تمامېږي خلکو ته ډېر خلک به هغه اخلي له دې ته به مجبور وي چې خپل داخلي تولید واخلي. څه فکر کوئ چې دا ډول بندیزونه په داخلي تولیداتو څومره اثر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب سلامونه تاسو ته. الکوزي صاحب او همدارنګه زرخ صاحب مبارک ته. هله د چټول روغ جوړ او سلامت اوسئ. دا بس زه فکر کوم چې کای ولند تاریخي اقتصادي باندې ته ورشم. زه فکر کوم چې یو عبرتناک اقتصادي درس به مؤخسته وي. ګوري تایوان او چین کله چې کڑکی چې خپل اوج ته ورسېدل نو بیا راکړه ورکړه مطلقا سره لمنځه یو او دیو بل په مخې دروازې وتړلې. دا د دې باعث شو چې هم د وخت په تیریدو سره تایوان په خپلو پښو ودرېږي او هم چینایان په خپلو پښو ودرېږي. ورسره دغسې لوبه تایلنډ وکړله، تایلنډیان هم